Radio.
ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي راډیو دوه لساته پر لپسې خبرونې له همدې شېبې پیل شوې. امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې پای ته ورسېدې. نن د پنجشنبې ورځ ده، د دیارلس سوه اووه نوي یوم هجري لمریز کال دی. د لویدي میاشتې پنځه ویشتمه ده چې د 2019 میلادي کال د فبروري له څوارلسمې سره برابره ده. نوریاس نوري او دا لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. وبورې چې واشنگټن وایي که په افغانستان کې سوله وشو او ثبات راغی خپل پوځیان به وباسي، خو ماسکو وایي چې دا ځواکونه باید ژر تر ژره ووزي. طالبانو هم ویلي چې په اسلام آباد کې د راتلونکي دوشنبې په ورځ له پاکستاني چارواکو او دغه راز له امریکایي پلاوي سره ګوري. د افغانستان او نړۍ په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې 1.5 میلیون خلک خوراکي موادو ته جدي اړتیا لري. د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې ځان وژونکي برید د سپاه پاسداران انقلاب ځواک لږ تر لږه 10 تنه وژلي او 10 نور ټپیان کړي. د امریکا د استازو جرګې چې ډیموکراتان پکې برلاسي دي، یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د یمن په جګړه کې له سعودي عربستان څخه د واشنگټن ملاتړ پای ته رسوي. خبرونو تفصیل. تمه ده چې نن د ناتو د 9 غړو هیوادونو دفاع وزیران د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. د ناتو عمومي منشي ینس استولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبرې وړاندې وویل چې په افغانستان کې د ناتو پوځي حضور د دې لپاره هڅې کوي چې په دغه هیواد کې سولې ته شرایط برابر شي. استولتنبرګ زیاته کړه چې د افغانستان د سولې په هر راز مخامخ خبرو کې باید د افغانستان د حکومت استازي ګډون وکړي. طالبان د افغانستان د حکومت له استازو سره له خبرو ډډه کوي او ټینګار کوي چې که بهرني ځواکونه له افغانستان ووزي، بیا ښایي د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرې وکړي. ناتو تیر کال ژمنه کړې وه چې تر 2040 میلادي کال پورې به افغان ځواکونه تمویل کړي. تمه ده چې د افغانستان ولسمشر د مونیخ په کلني امنیتي کنفرانس کې وینا وکړي. اشرف غني پرون مازدیګر د وجکپوړي پلاوي په مشرۍ جرمني ته روان شو. د مونیخ کلني امنیتي کنفرانس سبا د فبروري 15 پیلېږي او د 3 ورځو لپاره دی. په دې کنفرانس کې تر اویاو د ډیرو هیوادونو شاوخوا 3500 استازي برخه اخلي او د نړۍ پر امنیتي ګواښونو خبرې کوي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې 1.5 میلیونه خلک خوراکي موادو ته جدي اړتیا لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامیا مرستیال توبي لینزر پرون خبري غونډې ته وویل که سوله هم وشي، له بېوزلو افغانانو سره مرستې ته اړتیا شته. سوله د یو انجام په معنا ده، خو کله چې تاسو سوله ترلاسه کړه اصلي جګړه پیلېږي، د بېوزلۍ په وړاندې جګړه. توبي لینزر چې په افغانستان کې د بشري مرستو همغږی کوونکی هم دی، زیاتوي چې ډیر خلک په افغانستان کې یو وخت ډوډۍ خوري. د خوړو نړیوال پروګرام غواړي چې سږ کال له 4.5 میلیونه بېوزلو افغانانو سره مرسته وکړي. د دې لپاره ملګرو ملتونو له نړیوالو د 612 میلیون ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو د غړو د برطرفه کېدو سربیره د ولسي جرګې د انتخاباتو د نتیجو کارونه روان دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د اطلاعاتو او عامه پوهاوي رئیس محمد نظري ازادي راډیو ته وویل
کارهای تخنیکی کمیسیون شکایت انتخاباتی در رابطه با ولایت
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون تخنیکی کارونه د هغو ولایتونو په اړه چې لای نتیجې نه دي اعلان شوي روان دي، او د استنافي قضایا او د ارزونې تر پای ته رسیدو پورې به د دارالانشا کارونه مختزي. خغلی نظری زیاته کړه چې وروستۍ فیصله به بیا نوي ان کمیشنران کوي. ولسمشر اشرف غني د سشنبې په ورځ د یو فرمان له مخې د دواړو کمیسیونونو غړي له کاره ګوښه کړل. د ولسي جرګې پر انتخاباتو نږدې 4 میاشتې تیریږي او تر اوسه د 13 ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان شوې دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ایران پاکستان بلوچستان ولایت کې ځانوژن کې بریده د سپای پاسران انقلاب زوک لکتر لګه دیشتنه وجلی او لسنور اټپین کړی دی. د ایران ایرنا او فارس اژانسونو خبر ورکړی دی چې دا حمله پرون په هغه بس موټر وشو چې پوځیان د زاهدان خاش پر لویه لاره انتقالول. د جیش العدل په نوم بیلتون غوښتونکي ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی دی او ویلي دی چې څلوېښت تنه په دې سرویس کې سپاره وو او ټول یې وژلي دي. د امریکا د استازو جرګې چې دیموکراتان پکې برلاسي دي یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د یمن په جګړه کې له سعودي عربستان څخه د واشنګټن ملاتړ پای ته رسوي. ډېر کسان دغه اقدام د ولسمشر ډونالډ ترامپ په وړاندې یوه هڅه بولي. دغه پریکړه لیک ته 248 وکیلانو مثبتې او 120 منفي رایې ورکړې. 13 جمهور غوښتونکو هم د دې پریکړه لیک ملاتړ وکړ. ترامپ ژمنه کړې چې پریکړه لیک به ویټو کړي او له نتیجې داسې ښکاري چې د ویټو د ردولو لپاره به په کانګرس کې کافي ملاتړ نه وي. د پریکړه لیک د یمن په جګړه کې الوتکو ته د سون موادو د برابرولو په ګډون د دې هیواد په کورنۍ جګړه کې د امریکایي ځواکونو هر ډول ښکېلتیا بندوي. سنا جرګې تیر کال ورته یې ولایحه تصویب کړې وه، خو پر هغې د استازو جرګه کې چې هغه مهال جمهور غوښتونکي پکې برلاسي ول رایې وانخیستل شوې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر متحدو ایالاتونو ته خبرداری ورکړل چې د وینزویلا په کورنیو چارو کې مداخله ونه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د باندنیو چارو وزیر سرګی لاوروف دا خبره په ټلیفون کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ته وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت څرګنده کړه چې لاوروف له خپل امریکایي سیال سره د وینزویلا په باره کې د سلام مشورې په خاطر خبرو ته چمتو دی. موسکو په وروستیو کلونو کې په وینزویلا کې د نیکولاس مادورو له حکومت سره د میلیاردونو ډالرو مرسته کړې ده، خو هم دغه هیواد له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. په ورته وخت کې واشنگتن په وینزویلا کې د اپوزیسیون د مشر خوان ګوایدو ملاتړ کوي او هڅې روانې کړې دي چې نړیوال ښاغلی ګوایدو د وینزویلا د ولسمشر په توګه په رسمیت وپیژني. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې واشنگتن وایي که په افغانستان کې سوله وشو او ثبات راغی خپل پوځیان به وباسي، خو مسکو وایي چې دا ځواکونه باید ژر تر ژره ووځي. طالبان بیا وایي چې د راتلونکي دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او دغه راز له امریکایي پلاوي سره غونډه کوي. د ناتو دفاع وزیران بیا په پام کې لري چې نن د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي.
NATO's military presence in Afghanistan is about providing, creating the conditions for a political peaceful solution.
افغان چارواکي وایي وروستیو پرلپسې اورښتونو په ځینو ولایتونو کې جدي ستونزې راولاړې کړې دي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب پر ځواکونو په برید کې لسګونو سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې. دغه راز د ژوند لنګونو یوه نوې برخه د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خپرو. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو. اسدی رادیو اوریدل خبرونه پاته برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته واشنگتن وایي که په افغانستان کې سوله وشو او ثبات راغی خپل پوځیان به وباسي، خو ماسکو وایي چې دا ځواکونه باید ژر تر ژره ووځي. بلورته طالبانو چې لنږدې له روسي سره په تماس کې دي په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان د حکومت په رسمي بلنه باندې دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او نورو چارواکو او دغه راز له امریکایي پلاوي سره وګوري. تفصیل د احمد شیبر پرپور کې.
امریکایي چارواکو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې تر هغو به ځواکونه په افغانستان کې وي چې شرایط مساعد شي، خو بل لورته د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف له اسوشیټډ پرس اژانس سره په مرکه کې ویلي دي چې دا د امریکا په ګټه ده چې ژر تر ژره خپل پوځیان له افغانستان وباسي. د دې لوبې په انجام کې به آخر امریکایان ووسي. دا د امریکایانو د ادارې او د دوی د مشرتابه د پرېکړې مربوط ده. هر څومره ناوخته چې دوی ووسي هغومره به یې لګښت زیاتېږي. د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جیم انهوف د سیشن بی پورس په واشنگتن کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه خبرې کړې دي او هغه ډاډ ورکړی دی چې دا پوځیان به د اوس لپاره هلته وي او شرایطو ته به ګورو. د روسیې ایترتاس خبري اژانس خبر ورکوي چې تمه ده زمیر کابلوف د راتلونکي اونۍ د جمعې په ورځ په ترکیه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وګوري. که څه هم تر دې دمه امریکایي چارواکو د دې لیدنې کتنې تایید نه دی کړی، خو تاس اژانس د کابلوف په وینا خبر ورکوي چې د انقرې په غونډه کې به د ترکیې له ډیپلوماتانو سره هم د افغانستان په اړه سلا مشوره وکړي. کابلوف ادعا کوي چې امریکایان په افغانستان کې ناکامه شوي دي او د همدې لپاره روسانو ته لار پرانیستل شوې ده چې په افغانستان کې خپل نفوذ پراخ کړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخروا تیره اونۍ ویلي وو چې ماسکو له ترهګرۍ سره د جګړې او د افغانستان د شخړې د سیاسي حل لپاره له اسلام آباد سره نږدې همکاري کوي. تمه ده چې د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې طالبان په یو غونډه کې چې د پاکستان صدراعظم عمران خان هم وي برخه واخلي. دا خبره طالبانو په یوې اعلامیه کې کړې ده او ویلي دي چې په دې خبرو کې به امریکایي استازي هم ګډون وکړي، خو طالبانو د روسیې استازو په ارتباط څه نه دي ویلي چې په دې غونډه کې به برخه اخلي که نه. پاکستاني چارواکو تر اوسه د دې غونډې تایید نه دی کړی.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
نن په دې پروګرام کې له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو او اوس په دې هېواد کې د نړیوالو ځواکونو د حضور موضوعات څېړو. مخکې مو واورېدل چې واشنګټن وایي که په افغانستان کې سوله وشوه او ثبات راغی خپل پوځیان باسي، خو موسکو ویلي چې واشنګټن دې ژر تر ژره ځواکونه وباسي. په عین حال کې د ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې وویل چې تر اوسه له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پرېکړه نه ده کړې. ستولتنبرګ چې د ناتو د دفاع وزیرانو تر نننۍ غونډې مخکې په بروکسل کې په دې اړه څرګندونې کولې، دغه راز وویل چې په افغانستان کې ځواکونه تر هغو پورې به وي چې په دې هېواد کې سوله او امنیت ټینګ شوی نه وي، او په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو هم کلک ملاتړ کوي. د ناتو د دفاع وزیران نن د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. د ازادي راډیو خبریال مصطفی صدیقی له بروکسل څخه راپور راکوي.
د ناتو د 9 غړیو هېوادونو دفاع وزیران بنن په بلجیم پلازمینه بروکسل کې د افغانستان پر روان وضعیت بحث وکړي. تر دې مخکې د ناټو عمومي منشي انس ټولتنبرګ د چهارشنبه په ورځ د خبریالانو سره د خبرو پر مهال په افغانستان کې د ناټو د حضور اساسي اهداف روښانه کړل.
ناتوز ملیټری پرزنس ان افغانستان از اباوت
هغه وایي په افغانستان کې د ناټو د نظامي شتون موخه دا ده چې په دې هېواد کې د یوه سیاسي سوله ییز حل لارې لپاره شرایط برابر شي. البته هدف دا نه دی چې په افغانستان کې د تل لپاره پاتې شو. موخه دا ده چې له تروریزم سره مبارزه وکړو او افغان ملي اردو او امنیتي ځواکونو ته روزنه، سلامشورې او ورسره مرسته وکړو تر څو دوی خپل هېواد باثباته کړي. له دې مخکې د ناټو د غړیو هېوادونو مشرانو اعلان کړی و چې تر 2024 میلادي کال پورې به افغان ځواکونه تمویل کړي. همداراز ستولتنبرګ زیاته کړه چې د ځواکونو د ایستلو په اړه هیڅ پریکړه نه ده شوې. لدی وړاندې ځینو راپورونو ویلي چې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ممکن د 14,000 امریکایي سرتیرو نیمایی له افغانستانه وباسي. تر اوسه پورې لا دا معلومه نه ده چې کله د طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک شي، خو د ناټو مشر ټینګار وکړ چې د افغانستان حکومت باید په هر راز خبرو کې شامل وي. تر اوسه پورې طالبانو ویلی دی چې دوی نه غواړي د افغانستان له حکومت سره مستقیم خبرې وکړي. طالبانو همداراز بار بار ټینګار کړی چې نړیوال قوتونه باید له افغانستان څخه ووځي. اوس چې ناټو په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کوي، هیلې هم ورسره زیاتې شوې دي. خود سولې په هکله له هیلو سره سره اندېښنه او شک هم تر سترګو کیږي. په افغانستان کې ځینې مدني ټولنې، ځوانان او ښځې اندېښنه لري چې د دوی 18 کلنې لاسته راوړنې له لاسه ورنه کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. سالم محمد صالح د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستې دي.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپل یوه تازه ګڼه کې د انتخاباتي کمیسیونونو د رئیسانو او ټولو کمیشنرانو پر لرې کېدو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي چې دغو کسانو په تیر مني کې د ولسي جرګې د هغو انتخاباتو رهبري پر غاړه درلوده چې له درغلیو ډک ګڼل سوي دي. د نیویارک ټایمز په لیکنه دغه کسان د حکومت، د مدني ټولنې د ډلو او سیاسي ګوندونو ترمنځ تر جدي غونډو وروسته لرې کړای شول. ورځپاڼې لیکي د دغو کسانو لرې کېدل پر انتخاباتي اصلاحاتو اجماع څرګندوي چې زیاته اړتیا ورته لیدل کېږي. لرې کړل سوو کمیشنرانو دا اقدام د هغو چارواکو چې هیله لري په نوي حکومت کې دندې ولري سیاسي پریکړه ګڼلې ده. د ولسی جرګې تیرې ټاکنې د اپریل میاشتې پر ځای جولای میاشتې ته وځنډول سول او افغانستان په روان دوبی کې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته چمتووالی نیسي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون دغه غړي د سې شنبې په ورځ له دندو لرې کړای سول او لوی څارنوالي د انتخاباتي کمیسیونونو د رئیسانو ترڅنګ د دغو کمیسیونونو 12 پخواني کمیشنران ممنوع الخروج اعلان کړل. د نیویارک ټایمز رسپانې د لیکنې په حواله د دغو کسانو د لرې کېدو پلویانو ویلي چې په کار ده له کمیشنرانو سره د دغو انتخاباتو په اړه چې په اقتصادي لحاظ ګران تمام سوي حساب کتاب وسي چې افغان قواوې له شدید جنگ سره سره امن ټینګ کړی وو. د ورځپاڼې په لیکنې کې راغلي نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د هرې ټاکنې مالي ملاتړ کړی، خو په نهایت کې دغه ټاکنې ستونزمنې ثابتې سوي دي. فارن پالیسی خبرونه بیا د واشنگتن لپاره د افغانستان د نوي ټاکل سوي سفیر رویا رحماني مرکه خبره کړې چې د سولې د روانو مذاکرو په لړ کې تر ډیره د ښځو د حقونو د خوندیتوب په باب ده. د لیکنې سرلیک دی افغان ښځې نه غواړي چې له خپلو حقونو تیرې سي. میرمن رحماني د فارن پالیسی خبرونه د دې پښتنې په ځواب کې چې د افغانستان د جګړې د سیاسي حل لپاره له طالبانو سره په احتمالي مذاکرو کې ستاسو لپاره سرې کرښې څه دي ویلي. زما لپاره سره کرښه د افغانستان اتحاد، ځکنۍ بشپړتیا او د افغانانو مدني حقونه دي. رویا رحماني ویلي ګڼ نور مسایل هم شته چې د مذاکرو پر مهال د مطرح کېدو په صورت کې ورباندې بحث کېدلی سي. میرمن رحماني په خپلو خبرو کې زیاته کړې چې په افغانستان کې د ښځو وضعیت بدل سوی، پخوا د اقلیت په توګه چلند ورسره کېدی، خو ځوانان او ښځې اوس اکثریت دي چې نه غواړي له خپلو حقونو تیر سي. میرمن رحماني د سولې په مذاکرو کې د ښځو د حقونو په اړه په داسې حال کې خبرې کړې چې ولسمشر محمد اشرف غني تیره دوشنبه د سولې عالي شورا ته سپارښتنه وکړه چې راتلونکي میاشت د سولې مشورتي لویه جرګه راوبولي. فارن پالیسی خبرونه د واشنگتن لپاره د افغانستان له سفیر رویا رحماني پوښتنه کړې چې آیا تر وخت مخکې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو وتلو ته اندېښنه لري. میرمن رحماني ویلي موږ نه غواړو چې د تل لپاره پر امریکا متکي یو، موږ غواړو چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره خپل اوسنی شراکت ته دوام ورکړو، خو غوښتنه مو دا ده چې نه غواړو یو متکي هیواد واوسو. میرمن رویا رحماني ویلي یو سوله ییز او باثبات افغانستان به زموږ د ارمانونو له تحقق سره مرسته وکړي. د امریکا لپاره د افغانستان سفیر د سولې په تړاو په داسې حال کې خبرې کړې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان او څو نورو هیوادونو ته خپل بل سفر پیل کړی دی. ښاغلی خلیلزاد به د فبروري تر پایه بلجیم، جرمني، ترکیه، قطر، افغانستان او پاکستان ته ځي.
د سهار و بجې او 19 دقیقې د ازادي راډیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 0.5 په صافا وازې اوریدلی شئ. په وروستیو کې د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې ډیر ورښتونه شوي چې خلک هم ورسره ډیر خوشحاله دي، خو په ځینو سیمو کې ستونزې هم راولړې کړي دي. طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت د وزارت مرستیال پرون ازادي راډیو ته وویل چې دغو ورښتونو په تېره بیا په هرات ولایت کې ډیر زیانونه اړولي دي. نور حال به د ازادي راډیو د خبریال یوسف خان زدران په راپورټ کې واورو.
طبیعي پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت د وزارت مرستیال محمد اسلم سیاس وایي چې افغانستان په ټولو ولایتونو کې د پام وړ واورې او بارانونه ورېدلي، خو دغه ورښتونو په هرات کې خلکو ته زیانونه هم رسولي دي. ښاغلی سیاس وایي د ورښتونو له کبله په هرات کې راوتلي سیلاب شاوخوا 100 کورونه تخریب او 2 کسان یې وژلي دي. خو د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته لارې ډېرې نه دي بندې شوي او د هرات په شمول په غوسیمو کې چې ستونزې راولاړې شوي ورته د رسیدو هڅې روانې دي.
گزارشی که مردم تام مونده باشد بو گزارش هم ما نداریم.
دیپی مونږ داسې څه راپور نه لرو چې خلک په لوی لارو کې بند پاتې وي، خو د رسوبات او سیلابونو پر وړاندې زمونږ هڅې روانې دي او محدود شمېر څه تلفات هم شته. د نغدو پیسو په شمول لټولو امکاناتو ښه استفاده شوي او تر اوسه کوم ولایت د امکاناتو د نشتون راپور نه دی راکړی. ښاغلی سیاس وایي چې په وروستیو څو ورځو کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې بارانونه شوي، خو په بامیانو، دایکنډي، پاروان، بدخشان او د کابل په ځینو ولسوالیو کې درنې واورې هم ورېدلې دي. له دې سره د ولسي جرګې د طبیعي سرچینو او د چاپیریال ساتنې د کمیسیون رئیس صفي الله مسلم وایي د افغانستان په شمال ختیځ په تیرو په بدخشان ولایت کې واورو د څو ولسوالیو لارې بندې کړې دي. د پوینا اند بدخشان مرکز فیض آباد ته په نږدې ولسوالیو کې هم د واورې اندازه تر 1 متر رسیږي، خو تر اوسه زیانمنو خلکو ته لازم کومکونه نه دي رسیدلي. په ورته وخت کې په ولسي جرګه کې د هرات د خلکو استازی خلیل احمد شهیدزاد پیښو ته د رسیدو د وزارت د څرګندونو په خلاف وایي چې په هرات کې هم تر اوسه ډېرې مواصلتي لارې تړلې دي.
از دو سه روز پی هم که در هرات برف و باران
دی ویل دو درې ورځې رئیسی چې په هرات کې باران او واورې تیز شوي دي. اسلام قلعه په لار څلور کسان وژل شوي او په ځینو نورو لارو سلګونه کسان د سیلابونو د راوتلو له کبله بند پاتې دي، او په همدې ډول د هرات په ښار کې د سیلاب اوبه په کوڅو د خلکو په کورونو ننوتلې دي. له پاروان څخه د ازادي راډیو خبریال هم وایي چې په سالنګونو کې سختې واورې شوي او دا لویه لار د تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. له دې سره په ولسي جرګې کې د فاریاب د خلکو استازي رنګینه کارګر وایي چې د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې هم سخت ورښتونه د لارې د بندېدو او خلکو ته د ځینو زیانونو د اوښتو سبب شوي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح
ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د ایران د سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواک په لسګونو سرتېري د هیواد په جنوب ختیځ کې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د العدل په نوم بیلتون غوښتونکې ډلې ویلي چې ایراني ځواکونو ته دا مرګ ژوبله دوی اړولې. د ایراني چارواکو ویلي چې د دې برید غچ به واخلي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د چهارشنبې د ورځې ځان وژونکي برید د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو لږ تر لږه 13 تنه وژلي او لس تنه نور یې ټپیان کړي دي. د ایران ارنا او فارس اژانسونو خبر ورکړی دی چې برید کوونکي انتحاري دا حمله د ساهیدان خاش پر لویه لار پر هغه بس کړې ده چې د سپاه سرتیری انتقالول. د جیش العدل په نوم بیلتون غوښتونکې ډلې ویلي دي چې دا انتحاري حمله دوی کړې او د بس 13 تنه سورلی یې چې پوځیان و وژلي دي. فارس اژانس د دی پی سی یوه ویډیو خپره کړې ده چې پکې د بس د اور سپنو ټوټې ښکاري. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان بهرام قاسمی فارس اژانس ته وویل چې د هیواد پوځ او استخبارات په دې حمله غچ واخلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر بیا د برید د منځني ختیځ له کانفرنس سره چې په وارسا کې مرتبط وباله. محمد جواد ظریف په ټویټر کې لیکلي دي چې د وارسا د غونډې له پیل سره دا تروریستي حمله تصادفي نه ده، خو د خپل دې ادعا لپاره کوم دلیل نه دی بیان کړی. دا حمله د ایران پر سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو تر ټولو سخته حمله ده. دا ځواکونه په مستقیم ډول د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای تر قوماندې لاندې دي. نږدې دوې اونۍ مخکې د ایران د سیستان بلوچستان ولایت په مرکز زاهدان کې دوې چاودنې شوې وې چې درې پولیس پکې ټپیان شوي وو. د هغو بریدونو مسؤلیت هم جیش العدل ډلې منلی وو. همداراز تیر کال د دسمبر په میاشت کې په چابهار بندر کې دوه پولیس وژل شوي وو او دوه څلوېښت تنه نور کسان ټپیان شوي وو. په ایران کې پر امنیتي ځواکونو د دې بریدونو په لړ کې په مني کې د اهواز په ښار کې د رسمي ګذشت پر مهال پر ایراني سرتیرو حمله وشوه چې پنځه ویشت تنه ووژل شول. په وژل شویو کې دولس تنه د سپاهي پاسداران یا انقلاب سرتیري وو. د ایران د سیستان بلوچستان اکثر اوسیدونکي بلوچان دي او سنیان دي. دا سیمه د مخدر موادو د قاچاقونکو د خشونت سیمه هم ده. جیش العدل وای چې دوی د بلوچانو لپاره د زیاتو حقونو غوښتونکي دي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. تمه ده چې نن د ناتو د نه ویشتو غړو هیوادونو دفاع وزیران د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبرې لاندې وویل چې په افغانستان کې د ناتو پوځي حضور د دې لپاره هڅې کوي چې په دې هیواد کې سولې ته شرایط برابر شي. تمه ده چې د افغانستان ولسمشر د مونیخ په کلنۍ امنیتي کنفرانس کې وینا وکړي. اشرف غني پرون مازدیګر د وجک پوړي پلاوي په مشرۍ جرمني ته روان شو. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې دیارلس نیم میلیونه خلک خوراکي موادو ته جدي اړتیا لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مرستیال توبی لینزر پرون خبري غونډې ته وویل چې ډیر خلک په افغانستان کې یو وخت ډوډۍ خوري. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو د غړو د برطرفه کېدو سربیره د ولسي جرګې د انتخاباتو د نتیجو کارونه روان دي. د خبره د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د اطلاعاتو او عامه پوهاوي رئیس محمد نظري ازادي راډیو ته وکړه. د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې ځانوژن کې برید د سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ځواک لږ تر لږه دېرش تنه وژلي او لس نور ټپیان کړي. د دغه برید مسؤلیت د جیش العدل په نوم بیلتون غوښتونکي ډلې منلی دی. د امریکا د استازو جرګې چې ډیموکراتان پکې برلاسي دي یو پریکړه لیک تصویب کړل چې د یمن په جګړه کې له سعودي عربستان څخه د واشنګټن ملاتړ پای ته رسوي. ډېر کسان دغه اقدام د ولسمشر ډونالډ ترامپ په وړاندې یوه هڅه بولي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف متحدو ایالاتونو ته خبرداری ورکړ چې د وینزویلا په کورنیو چارو کې مداخله ونه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې لاوروف دا خبره په ټلیفون کې خپل امریکایي سیال د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ته وکړه.